السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې کچه زیاته شوې ده. نامو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پولیسکونو مېرمنو د سولې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شو. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په یو پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لوري اوښتي دي. د براون او بوسټن پوهنتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2018 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 تنه ملکیان وژل شوي وو او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې یو وړاندیز دوی ته سپارلی دی. دې کس ته موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له ښکاره کولو ډډه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووډ 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفری نن ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو اونیو کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تېره یوه اونۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 230 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 340 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالیو او مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو مېرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یوه تنظیمونکې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنی مورجانې په مشرۍ باندې لشکرګاه ښار کې د جګړې په ښکېلو خواوو باندې غږ وکړ چې جګړه بند کړي، د دایمي اوربند غوښتنه یې وکړله.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د ده پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې په دې شمېر ښځې راغونډې شي او د سولې لپاره غونډه کوي. په بریتانیا کې د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړي دي هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویلي دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبره کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1990 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلی چې واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې 70 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 90 کلونو په عمر ومړ. د چاک یګر میرمنی ویکتوریا یګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوشنۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. یګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1947 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په 1 ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت یګر 24 کلن و. یګر بیا 2 ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د کرونا له لاسه د خلکو مړینه زیاته شوه.
در هفته های اخیر افزایش در
په وروسته یو اونیو که د کووید 19 ناروغي له عمله د تلفاتو سلنه مخ په لوړې دوده. په تیرې و اونۍ کې د کووید 19 ناروغي له عمله په ټول هیواد کې
په افغانستان کې داسې وخت د کووید 19 له لاسه د خلکو مړینه زیاتېږي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره هڅې پیل شوې. د غیډلې په بریتانیا کې نن واکسین پیل شو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي سر له سبا د اجنډا په مسأله باندې د سولې مرکچان جدي خبرې پیلوي. په دویمه نیمایی که بعد گوڑی آچار تفری پروگرام او نیمه نری ده خزو لپارا زنگره خبره و نواوره. بیام خیر اغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له عمله مړینې کچه زیاته بولی. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله 113 کسان یوازې 13 اونۍ مړه شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنې لا پسې خطرناکې پایلې زیږولی شي. په افغانستان کې په کرونا ویروس باندې تر اوسه له 8000 زیات کسان اخته شوي چې له ډلې 1908 کسان یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام یو راپور را لیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده او باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیالې ویاندې معصومی جعفری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونیو کې کرونا وایرس 29% ته لوړ شوی او له امله د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در هفته های اخیر افزایش در
په وروستۍ اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده او وزارت هم اموده وړاندې د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفري وایي دوی د کرونا وایرس د لومړۍ څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیرې ورځې په ناسته کې هم د کورونا وایرس د لا خپرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامې روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د مپوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید 19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو په استولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې دغه شان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوی. د کورونا وایرس د لا خپرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخته رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلې، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به یې په انلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کورونا دویمه څپه خپره شوې ده او د مړینو شمیر هم ورسره زیات شوی دی. لغې ډلې یوازې تیر اونۍ لسګونه کسان مړه شوي دي، البته 132 کسان یاد کړي دي، تر 114 کسان په بخښنې سره، خو یوازې تیر 40 ساعتونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا په خاطر د تدابیر جدي کړي. البته ټول ټال په افغانستان کې لا 30,000 زیات کسان په کورونا باندې اخته شوي، چې له ډلې 1900 کسان مړه شوي دي. په همدې ارتباط باندې بعد له یو ډاکټر ښاغلي احمد علي کریمي سره خبرې وکړو. ښاغلي کریمي، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست را سره خبرې کوئ. د کرونا ویروس دویمه څپه څومره خطرناکه ده په افغانستان کې؟
مننه تنگزی صاحب. اوله څپه دویمه څپه کوم فرق نه لري، وایرس هماغه وایرس دی، په هماغه کچه وژونکی دی. په ټوله نړۍ کې تقریبا 80% خلک نیسي او 15% ډېر وخیم حالت ته وړي، چې تر هغې 2.5% خلک فیصله وژني. نو قرنټینونه او دا شیان ډېر زیات ګټه په دې کوي چې د مریضانو ګڼه ګوڼه په شفخانو کې کموي. یعنې ډاکتران یا صحي پرسونل یا صحي خدمات د دې جوګه کېږي چې هر اخل خلکو ته خدمات فیصله وړاندې کړي. نو که چیرې خلک دا ګڼه ګوڼه فیصله په نظر کې نه نیسي او تجمعات همدا او په فیصله بیروبار او غونډې دا شیان ادامه پیدا کوي، د مریضانو کچه زیاتوالی کوي. هغه کسان بالخصوص چې پخوا یې نه دي نیولي اوس قرنټین ماتوي او په دې څپه کې برابرېږي. نو طبیعي خبره ده، څومره تعداد د کسانو د نیولو کسانو تعداد چې څومره زیاتېږي، په همدومره اندازه مړینه هم ورسره زیاتېږي. نو په دویمه څپه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنټینونه ماتول، قرنټینونه مراتوي. دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. نو هسې هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کوي. سپینګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرلی، هغه ډېر مساعد دي شیان
خاغلی ډاکټر. د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي؟ دا چې اول خو کرونا په داسې موسم کې راغله چې ډېر ساړه نه و، یعنی په هغه وخت کې ډېر ورانای وشو. اوس چې ساړه راغلي دي ټوله نړۍ کې، هوا هم یخه شوې ده، تاسو هم اشاره وکړله چې دغه مریضان هم زیات کیږي، اوس لارې چارې هماغه پخوانۍ دي که نه باید نور هم توجه وشي؟
خیر، لاره چاله کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري، د واټن ساتن او فیصله حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي. چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنټینونه ماتول، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تصویرې مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پانتونونه فعال دي، ودونه بوتدونه ټول فعال دي. نو دغه شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې یا سپین ږیري په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، چې کیدای شي هغه ځوانان ته ډېر مشکل جوړ نه کی ولې د دوی راتګ کورنوي ته سبب دي چې چاغه مشان یو سنجيري په ناروغي باندې اخته کې او د مړینې کچه ورسره لوړه شي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر. په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده خلک لدی هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډیره ککړه شوې ده، د زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده، وایي چې د سینې نیول شوي دي، د خلکو د ټوخي زیات شوي دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوي دي. څه فکر کوي د کرونا لپاره که احیانا دغه ناروغیان هم څوک لري څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه فنګیت وو اوس وخت کوم کرونا موسم ده ټوله توجه همدې ته شوې ده، حالانکه چې په اخر څو کالونو کې نکلو پنځه اخر کالونو کې نو سوزه چې په کابل کې اوسېږم او د مریضانو سره مسافر کار ده تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاتې دي او بل خصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی نور تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصله روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه، سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه، کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه د هغې احصایې نه وړاندې کېدي، ولې کرونا د دغه مرضونو د اشتداد یا ضربشن لپاره ډېرې وخه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکوي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم پوښتنه اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم دغه ویروس د افغانستان نفوس ته په کتو باندې دا چې ډېرې پیښې نه دي راپور شوي، ممکن ډېر خلک ناروغ وي، د ویروس د ویش لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي، د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
خیر دا کوم احصایې چې وړاندې کېږي له دولت طرفه ده هغه کسان دي چې فقط شفخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. هیله مند یو متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولې دي چې دا خپله یو کتلوي معافیت رامنځته کوي، دا سبب دی چې یوه بدمرغي ده، ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډېر زیات مریضان نیول دا سبب دی چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معافیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي، لږ به حکومت لپاره مشکل په دې چې یو حکومت ډېر غریب دی دا کار نشي کولای چې په پیسو خپله راونیسي، او بل دا کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي ښه اقتصاد لري دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تبدیل کوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه کومک وکړي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر احمد علی کریمی وو چې د کرونا ویروس د دویمې څپې او ورسره د مړینو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې خبرې وکړې او دا چې په څه شکل باندې باید د افغانستان خلک د کرونا د خبرېدو په مخنیوي کې فعال اوسي. که څام چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د کرونا ویروس خطر زیات دی او خلک ګواښي، په بریتانیا کې بیا نن د کووید 19 ناروغي په وړاندې خلکو ته د واکسین ورکولو لومړنۍ مرحله پیل شوه. په دې مرحله کې د فایزر بایوټیک واکسین لومړی دوز هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کرونا ویروس له ډیر خطر سره مخ دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به هم نن د واکسین د پیلولو لپاره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړي. نوریاس نوری په دې اړه باندې مسایل تعقیب کړي او همداسي به راپور راکوي.
بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټه دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونتیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته د دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی دی یا د بری ورځې په نوم نومول شوی دی. د دغه واکسین لومړی دوز پر یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلانو ته وویل ډېر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کرونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
Well, it was very, very exciting just to
خغلی جانسن وای لحظی ډیری هیجانی وی ل لاین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شو وغلیدم. هغه یو اتیا کلن ده. ډیر خوشاله شوم چې ویلی دغه کار د بریتانیا لپاره کوي. واقعا هم داسې ده، ځکه نوموړي خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي.
د فایزر او بیونتیک کمپنیو لخوا د جوړ شوو واکسینونو لومړني اتلکه ډوزه به چې مسولینو یې هغه د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي، هغو کسانو ته ورکول کېږي چې عمرونه یې له اتیا کلونو پورته دي، یا په روغتونونو کې بستر دي، یا یې هم د درملنې لپاره وخت نیولی، او هم هغو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي، ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي، د واکسین د دغه پروګرامه برخمن شي. د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز وویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړیو ډوزو تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نښوي. نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي، د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام به له نږدې څاري. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي، او له امله یې هم له 1 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي. بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په دوهمه د دې هېواد تنظیمونکي ادارې د فایزر بیونتیک واکسین بیړنۍ تطبیق ته اجازه ورکړه. د امریکا متحده ایالات او د اروپایي ټولنې نور غړي هېوادونه هم دغه واکسین تطبیق ته د اجازې ورکولو پر چارو غور کوي. تمه ده چې د امریکا د درملو او خوړو تنظیمونکي اداره به د روانې اونۍ په پای کې دغه واکسین له 100 میلیون ډوزو سره تایید کړي چې هغه به د 50 میلیون امریکایانو لپاره کافی وي چې پر راتلونکو میاشتو کې ورته برخمن شي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن سیشن بي یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې له مخې دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخکې له دې چې نورو هیوادونو سره مرسته وکړي، امریکایانو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته لومړیتوب ورکوي. دا خبره د ټرمپ د ادارې جک پوډو چارواکو کړې ده.
مننه کوم د کرونا د واکسین په اړه مو د نوریاس نوري راپور واورید. نن په بریتانیا کې د کووید 19 پر ضد د واکسین لومړني ډوزونه خلکو ته وویشل شول. البته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به هم نن د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق یو اجرایی فرمان صادر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
لو روزګان هم زموږ خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږل دي چې هلته د کورونا ځپلو کورنیو سره د مرستو د پروګرام په لړ کې یو شمیر کورنیو ته مرستې وشل شوې دي. شریف الله شرافت ته بخواک شو.
په اورزګان ولایت کې د ملي سترخوان په نوم د 2000 کورونا ځپلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شوه. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته وویل چې دغه 2000 کورنۍ ته د 25 میلیون افغانۍ په ارزښت یادې مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړې سپارښتنې ترسره کیږي.
د روزګان د 2000 کورنۍ غریب کورنۍ د پاره د 4000 افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوی دي چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلي وي او کورونا دراتک باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلی وي. دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس 2000 کورنۍ ته توجه کیږي، او د دې نه وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي له حکومت څخه زیات خوشاله دي، او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله. دوی وایي له یوې خوا جګړې ځپلې او له بلې خوا کورونا ځپلې، نو دغه ډول مرستو ته یې زیات اړتیا درلودله. عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
پازغه راغله هم چې د هغه د کونی وړې د باغوري او مثال یو لوبیا او دا شی راکړل ورته خو ډیر له کوم چې یو شی دی ماجر راغلی. د موږ خپل ماجر پروت چې موږ ماجر راغلی.
خلک چې مجبور خلک دي ګرد سړی خلک د جنگو د وستړي سوي دي او دا کورونا په بار کې هم دا خدای د فرض کومک دی وای نو خلک ډیر خوشاله دي نه دا ډیر شو کومک دی خدای ارچا خو نو دا وست په الحال باور وکړه دغه غوړی لا وشړي په چش پیاره او دا سودا یو فکر
اورزګان کې د ملي سترخوان په نوم د غمرستي پر داسې محل د کورونا ځپلو کورنۍ سره کیږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلي چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا د سولې د خبرو په اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلي عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه مکمل تفصیل ورنکه، خو زیاته یې کړه چې اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو خبرې اوږدې، خو د یو باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي یادوي. ښاغلي عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرانس کې خبرې کولې وویل په دې پړاو کې به د چهارشنبې له ورځې جدي بحثونه پیل شي.
یوه بشپړه او تفصیلي اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوه مفصله اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو اوربند پکې مهم ټکی یادوي چې په خبره یې ټول افغانانی غوښتونکي دي. ښاغلی عبدالله وایي چې د اوربند غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي. که څه هم په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرک چپلاو غړي په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسنیس کوي، خو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د طالبانو لخوا د اجنډا دوه ویشمادیز نوم لاړه سپارل شوی دی. هغه څه چې مخکې هم رسنیو په دې اړه ویلي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هسې اوازې وبللې او وی ویل لکه د طرز العمل تر اوسه بحثونه دوام لري او په دې اړه به وروسته معلومات وشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو مرکزی پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو پایله ښه ارزولې ده. له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د ملي مصالحې عالي شورا د عمومي مجمع د جوړېدو چارې هم روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې مجمع له جوړېدو وروسته به د سولې په برخه کې د کېدونکو بحثونو په اړه سلا مشورې زیات شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا له ازبکستان پرته د افغانستان ټول 15 گاونډیان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین، د نړۍ د هغو لسو هیوادو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ له پلوه سرغړوونکي بلل شوي. په دغه لیست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپور شوی، ازبکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی او ویل شوي د هیواد په تیر یو کال کې په دې برخه کې پرمختګ کړی. په افغانستان کې فعالې د دولت ضد سختدریزي ډلې طالبان او القاعده د هغو نړیوالو سختدریزو ډلو په لیست کې دي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې وړ بلل شوي. خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه او د عربو د ټاپو وزمې لپاره القاعده په دغه نوي لیست کې نه دي شامل. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې تر دې سره لیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي، وایي مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدی او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس د هغو کسانو لخوا ایښودل شوی چې له مذهبي ځورونې تښتیدلي، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پنځه ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او دغه راز سعودي عربستان، برما، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون له مخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د دغه قانون له مخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول جدي سرغړونه او دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپله دولتونو پکې ښکیل دي. ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تیری و کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د ازبکستان او سودان په اړه چې له دغه فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیری و کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي پرمختګونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د هلمند د 13 ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه تر 100 ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه مشي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی مور کوله. په بریتانیا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سر لننه پیل شوه او د امریکا متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې 70 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 90 کلونو په عمر وفات شو.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه ساپې د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د جاپان په 2021 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف شپږ غوره لامبو وهونکي وټاکل شول. دغه سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د 200 لوبغاړو له منځه ټاکل شوي دي. د غوره لامبو وهونکو د ټاکلو لپاره یادې سیالۍ دوه ورځې د مخه پیل شوې وې او 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 13 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته هم وټاکل شول. په کابل کې نن د نجونو بسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې